سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با اعدام دو تن در محضر عام در ولایت غزنی مخالفت کرده. این دفتر در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که سازمان ملل متحد به شدت مخالف مجازات اعدام است. یوناما این اقدام را مغایر حقوق اساسی زندگی دانسته است. یوناما افزوده که از حاکمان فیدی در افغانستان می خواهد که توقف مجازات اعدام را به حیث گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. ستر محکمه طالبان گفته که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در استادیوم شهر غزنی اجرا شد. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که در مورد منافع مشترک در افغانستان اجماع قوی وجود دارد. آقای وست روز پنجشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که به تازگی از کنفرانس دوحه به واشنگتن بازگشتند. دوحه میزبان کنفرانس بین‌المللی در مورد افغانستان در 18 و 19 فوریه بود. آقای وست نوشته که هیچ کشور نمی‌خواهد که خطر تروریسم از افغانستان نشأت کند. وی تأکید کرده که همه خواهان بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه‌ها و پانتون‌ها برای دختران و زنان افغان و بازگشت زنان به کار و زندگی اجتماعی هستند. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان همچنان گفته که تعهد قوی برای کمک به افغان‌ها وجود دارد، اما نگرانی‌های در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغان‌ها وجود دارد. آقای وست همچنین به تطبیق ممنوعیت کشت کوکنار توسط طالبان اشاره کرده که بسیاری از کشورها آن را تایید کردند و به اساس ارزیابی اداره مربوط ملل متحد کشت کوکنار تا 95% در افغانستان کاهش یافته است. آقای وست در مورد افغانستان به دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان نیز اشاره کرده و با تأکید بر این که ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در مورد افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند گفته منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین‌المللی باید راهنمای این نشست‌ها باشد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که نشست دوحه در مورد افغانستان را از نزدیک دنبال کرده و ادعا کرده که این نشست نتیجه خاصی نداشت. آقای متقی این مطلب را در ملاقات با روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس دفتر یوناما دیروز ابراز کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که امیرخان متقی ابراز امیدواری کرده که نشست‌ها در مورد تعامل با افغانستان نتایج خوبی داشته باشد. در ادامه به نقل از خانم اوتونبایوا گفته شده که در صورت توافق کشورهای اشتراک کننده نشست‌های بیشتر در دوحه دایر خواهد شد تا تفاهم بهتر بین سازمان ملل متحد و حکومت طالبان اجرا شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات تا هنوز چیزی نگفته. نشست دو روزه در مورد افغانستان اخیراً به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در شهر دوحه پایتخت قطر دایر شد، اما طالبان یک روز پیش از این نشست گفتند که در آن اشتراک نمی کنند. موسی ابو مرزوق یک مقام ارشد گروه تندرو حماس میگوید که امکان دستیابی به یک توافق تازه در مورد رهایی گروگان‌ها وجود دارد. گروه حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. ابو مرزوق در مصاحبه با یک تلویزیون عربی زبان که روز پنجشنبه منتشر شد گفته که در مذاکرات در روزهای آینده پیشرفت صورت خواهد گرفت که پایان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه و بازگشت بیجا شدگان به شمال این منطقه از شروط اساسی آن خواهند بود. این مقام ارشد گروه حماس خواسته که در بدل رهایی گروگان‌ها 500 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. اسرائیل تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در حمله بر اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته حداقل 1200 تن را کشته و حدود 240 تن دیگر را به گروگان گرفت. وزارت صحت نوار غزه که در کنترل حماس قرار دارد میگوید که تا حال بیش از 29400 تن عمدتاً زنان و کودکان در حملات اسرائیل در نوار غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در این حال اسرائیل دیروز بر شهر رفح در جنوب غزه حملات هوایی خود را شدت بخشید. اسرائیل پیش از این هشدار داده بود که نیروهایش را برای سرکوب جنگجویان حماس به این شهر اعزام خواهد کرد. حدود 1,400,000 فلسطینی از ترس جنگ در سایر مناطق نوار غزه به شهر رفح پناه آوردند. با ازدیاد تلفات افراد ملکی در نوار غزه و بدتر شدن وضعیت بشری در آنجا، نگرانی های جهانی افزایش یافته است. یک شاگرد 17 ساله در شهر ویپرتال جرمنی 4 شاگرد دیگر را با چاقو زخمی ساخت. دفتر وزارت داخله در این شهر دیروز گفت که فرد مهاجم مظنون دستگیر شده است. به گفته مقامات، انگیزه این حمله تا هنوز مشخص نیست. مقام های جرمنی گفتند که فکر میکنند صرف یک تن در این رویداد دخیل بوده است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و میر احمد صافی همکار تکنیکی هم بودید، حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو، السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګې جوړې شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي، صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لومړنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښین او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دی، درته هرکلی وایم. دغه راس له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا، دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره په کې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا و چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره شوره وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف الله او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان، ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی. او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه ځخه شوي. نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست، د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې له تیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي.
ډېره مننه. زه په خپله په اسلام آباد کې اوس ستا ټلیفون زه تللی یم ووټ کاسټ کوي خپل ووټ. نو هغه رنګه ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پوښتنه مې وکړه چې بھائی خلک ولې دومره بیخي کم دي؟ چې زه ورغلم مطلب په هغه کې یو درې څلور کسان. نو هغوی راته وویل چې سهار لږ خلک ول، خو اوس نو بس هغه شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شوی.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکاره سو، په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو؟ چې امنیتي پیښې پکې ډېرې دي، ناامني پکې ډېره ده.
او دا امن ښکاره خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خې د سر په قیمت خې نه اچي. هغه خو دې ځای ته ګوري چې ما زه دلته محفوظ یم، نو بیا خلک هلته ځي. لیکن د بلوچستان کې چې په خانوزی او کلاسی پلاکس کې مې پیښ وسوې، خلک ډېر وویرول، چونکه ټلیفون اگر رنګ ډیسکنیکټ وي زما داس ډایرکټ حال نه وسو، او په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې چې خلکو هغه کول، سیالتم د خلکو تعداد کم.
کاکر صاحب، فکر کوئ چې د نامنۍ په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستې وي، او که له انتخاباتي پروسې نه خلک مایوسه شوي دي؟ ځکه چې ځینې راپورونو کې خلک وایي چې ډېره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته، ځکه چې په پاکستان کې که حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیره کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي، یو بیا نگران حکومت جوړ شي، بیا له سره انتخابات کیږي. تقریبا ډېر کم داسې شوي دي په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده، ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه وله، او بله وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼه ګوڼه راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې، هغه سیاسي پارټیانې نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګ کمپین وو، ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز وو، سیوا په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي، نه داسې عوامي جلسې وکړي، نه داسې جلوسونه وېستو، نه بل داسې ریلیانی وکړي. نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي، هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ ووټونه ورکو سهار کال دوه بعد به بیا نه. او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې بای جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري، که چیرې ستا تعلق د خپل طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي. نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغو سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی وږي. دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کړي. ښکاره مثال یې دا وي چې مارنګ بلوچ راغه دلته دوه میاشتې پرس کلب له مخه درنا وکړه، خو یوه سیاسي پارټۍ نه وراله. ولې وچا الانکې ټول په سړک کې شو په دې سره د بداکار د دوی همدردي وله، خو چونکې دوی هغه خلک نه خوابه دي کول کوم چې د دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي. نو دغه وجه دي دوی درې چې راغلي وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې وله
بخیمه تکامل معلومه سو. ډیره مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي، یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رائے نتیجه لري، د دوی رائے شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن دی. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسې خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وای چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وای. دریشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وشو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي او دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا تڅومري تحقیق شوی دی کوم عالمان دی په دې پروسه کې شکیل دي هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده. د پاکستان فوج د پلیډي شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او د پاکستان کې مخکې پټه و خو اوس سیروست تر بل ټولنیز رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړی تر رقم لاو سوي دي او خلک لیدل دي. نو اوس خلکو ته دا به خښ کارس ولا چې انتخابات ځکه زه اوس پاکستان ته تللی په یو میاشت کې حالته چې بل کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې لدینو کاندیدانو سره خبره وکړه نو هغه به وزه کمپینم چلوما خو له دوی سره هم خبره شوې ده. له دوی ځا به مراد دا اوس د پاکستان فوج سره مش خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی هغه ته ډیر نقصان رسولي. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نهسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو. زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه څه کوم تاسو نقطه کوي خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده نو دا زموږ عمل چې دی دا هر څنګه وي خو دا نه دی. نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادې رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او درېمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو، ټلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر مننه کاکر صاحب برته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي. نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونسول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ یو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو د دموش دلته اوسو بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې غلې کوم سي ځوانان دي هغه چې کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه نو لدې وږي هغه کوم ځوانان سي د جذبه پر بنیاد براتل جلسو ته جنډي به لګولې، پوسټران به لګول یا لخلګو سر به کمپین کوي کورو ته ورتلل نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی سدا سی و الیکشن نسته عمران خان نسته نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنگا یا د پیپلز پارټي رنگا دینه هغه هغه رنگ خلک د سی بس راضی و ټچی نواز خوشتي یا د نواز پالیسی خوشه ده خو هغه رنگا نه جلسی ته راضی نه جلوس کوي نه جنډي وړي نه موټر سایکلان باندې غلګي ریلیان راباسي د پی ټی آی په خلکو کې دا شی و شو دی به ځوانان وو په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دته به موږ ناسو په دې مرکزو کې دا په موټر سایکلان وو په دې مرکز کې په افټن مرکز کې په اف 6 کې بغیر زدل جنډې به لګولې وي ترانې به لګولې وي نو هغه چون کې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو د خلکو هغه رنګا د ځوانانو هغه رنګا شرکت پکې نو قسم وو زلاړم دوی پی ٹی آئی نوم هغه خو نو خو بیرته سما لیدل د پی ٹی آئی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه وو پر هغوی پر کوم کیمپ وي د الیکشن وه پر هغه باندې خلک ول
ډېره مننه.
نو چې آزاد آزادي نه وي هر چا ته مواقع نه وي یو پارټي یا یو ګروپ ته ستا سرازوی دا نور به نه راځي نو بیا خو ښکاره خبره ده چې د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختمه نیسي به هر شی سیټ دی. یعنی یو پارټي کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیا نه کمپین ضرورت ستا نه شي ضرورت ستا نو بس بیا خو هغه خبره ده.
ډېر مننه. کور ودان سلامت اوسئ خیر یوسئ. لتا سره هم دومره خبرې وې نورې خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو. کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکر صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به سوي. فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي. همداسې ده؟
او داسې ده چې دا خو اوس پاکستان کې ټاکنې به سر ته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومېږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي کاغه ملي اسمبلی وي چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنا باندې جرای رئیس چې وي مشر وي د دې هېواد د پارلماني نظام کې نو له دې وروسته به بیا اسمبلی راغوښتل کېږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي. لاغه وروسته به بیا صدر اعظم د پاره خلک مخ ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډیری چنې رواني وي ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت وڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړ شي په هغه کې بیا ډیری چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي بلکې دوه کاندیدان ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا لاغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کېدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډیر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډیر شنول.
ډیر مننه سروان صاحب تاسو ته کاکړ صاحب ته ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو د دې یو دایره کار معلوم دی. په بهرنیو اړیکو کې بهرنیو پالیسیو کې په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چاره مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي یعنی که داسې ظاهر نخ کاری کله پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخوړي. د مثال په توګه مخکې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو یا د تیر شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت او د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل. د افغانستان ولسمشر پوخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه. ولسمشر غنی دوه درې واره لاړ او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې مونږ خو آلته شاهد چې دغه تصامیم په ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پالولو، تجارتي مسائل، اقتصادي مسائل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایی خبره دا غي وی. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات د سو وکولې شي دوی انتخابی یا جمهوری حکومت، مگر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلې شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی 100% لکه پاوز چې لګیا وي او هغه اقدامات کوي، دغه دریض هم دغه سی وو. مگر که جمهوری حکومت راشي، مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتک دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای، ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې او هغه وګماره لغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې داسې تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت کرازی که آغا یو گند رازی چه احتمال کم ده که ائتلافی رازی، نو طبعا آغا با ضعیفه ای. اوس من که گورو خپلواک کاندیدان هم دیر دی او دا خپلواک بیا پا داغ مسائلو که دیر کاریدلی شی چه آغا بیا پا هر حکومت بانی با آغا فشار وی چه که دوی دا دوی غختنه یا دوی چه سوی پاکستانی استبلشمنت، نو آغا نمانل کیگی، نو آغا دا حکومت رنگی دو احتمالم زیادیگی، نو امیدواری کم ده.
لیکن شمس زینی وای چه د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکي حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه په خام راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره، د هند سره، د نورو ګاونډیانو سره، هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولې. زه به تاسو ته یو مثال درکم چې عمران خان چې کله راغی، هغه سابقه که یو غاړی ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدر اعظم شو، نو طبعا ځان یې د وطن د چارو مسؤول ګڼلو، مشر یې ګڼلو، او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بعضې ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات یې نه و ګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر ده عمومي دریزو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خود د یو مشخص دریزو تیرو شلو کال نه داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سره د ښه اړیکې غوښتلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید هیڅکله بند نشي او هغه وخت کې څو ځلې دی بند کړه. د کډوالو په اړه هم د ډېر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت خود بیا ویل چې یعنې دوی ته باید پاکستان تابعیت ورکړي او هغه افغانستان په هغې کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا. خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړه وکړه، هغې نه وروسته دته د پاکستاني استخباراتو د پوځ خوا هغه سری کرخې ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلی، او ما هغه چې بیا ما عمران خان ډېر منفي طرف ته ملاړ او هغه فشارونه پرې راغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري، نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې، او که چیرته جمهوری حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کومه هغه خطونه دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي. نو په دې زه وایم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړي ک راتلونکي حکومت یې هغه دی ته ما هغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرې توب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي، او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه سلامت اوسه کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې میوشته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت پی ځکه چې ګوندونه کمزوري شي ویلي نسبت په خو وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت دې شړې دو د ماتې دو خطر وي د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېر مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنا ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره څېړونکي په دې نتیجه رسیدلي دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی د هغه پرلیکه واچوي، ځکه د نواز شریف سابقه داسې پاتې شوې ده چې کله هم دی په واک کې راغلی دی د پاکستان اقتصاد غوړېدلی دی تر یو حده پورې، او داغه وجه دا ده چې د نواز شریف څخه په بهرني مشرانو کې کومه چهره ده هغه تر ډېره حده پورې مثبته ده، ځکه د پاکستان به تعلق له چین سره وي، له امریکا سره وي، له سعودي او عربو هیوادونو سره وي، په دې کې د نواز شریف او آن ترکیه کې له رجب طیب اردغان سره د خپل شخصي اړیکې دي او د دې اعتبار تر یو حده پورې شدی. نو اوس نواز شریف راځي اوس پاکستان کې د کاروبارونو بزنسونو دا تقریبا درېدلې دي او د هر چا تمه دا ده چې نواز شریف راغی نو ممکنه ده چې اقتصاد چې دی غالش خوځشتو کې لږ وغوړېږي، نو د نواز شریف سابقې ته په کتو سره ممکنه ده په اقتصادي برخه کې د کم کارپوهان دي دغه په نظر باندې او فوجم دا غواړي، ځکه دا واحده برخه ده چې پاکي د یو ځدی نتیجې ته رسیدلې دي چې ملک په اقتصادي لحاظ باندې په ګوندو نسی. نو که پاکستان کې د پاکستان فوج باندې دا تور لګیږي چې دا هیواد چلی، نو په اقتصادي برخه کې به نواز شریف ته یو خند شای نسی جوړ. نور په ډیپلوماټیکو په سیاسي د کورنی چارو په نور بنیادی اړینو چیزونو کې دایس خند سی په نورو دی شي کې ممکن وي.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې ملیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتوب او په ډېر سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس لتا سره پیلېږي پر رادیو، ټلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېر زیاته مننه کور ودان عبدالحی کاکړ، همدارس زردشت شمس لطاش سخمنانه د سیاسي چارو له کارپو شاغل سلیمان کاکر څخه هم ډیره مننه چې په دې باس کې ګډون وکړ.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم افغان است که به گفته خودش با تلاش های زیاد و با زحمات زیاد اما با حمایت خانوادهش توانسته به رشته دلخواه خود برسه و در امو عرصه از چندین سال به ایسو در بخش های مختلف کار هم کنه. با این میمان خود بیشتر آشنا میشیم. سلام به شما، تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اولتر از همه خود به شنونده ها معرفی کنین.
من دکتر فریده حقدری هستم، در حاصل از ولایت بغلان هستم، در مزار شریف افغانستان زندگی میکنم.
دکتر صاحب چند سال میشه که شما در این رشته هستین و در کدام بخش ها فعالیت دارین؟
تقریبا مدت 5 سال است. 5 سال است که ما طب مالجوی را خلاص کردیم دیگه، در همین در بخش HIV پروژکت کار کردیم، در بخش نسای ولادی کار کردیم، در بخش معتادین کار کردیم، یعنی دیگه در بخش های مختلف جرایی کار کردیم، زیادتر در جرایی نسای ولادی بوده در اونجا کار کردیم، در شفاخانه های بزرگ کار کردیم دیگه، فعلا هم در حالت هجرا در یکی از بخش های تداوی با پروژه HIV AIDS سر کار دارم.
دکتر سب چیگونه شما به این رشته علاقه مند شدین؟ آیا فامیل میخواست که دکتر شوین؟ یا ای که مثلا هر طفل را که پرسان کنی کلان شوی چی میشی؟ یکی از انتخابایشان دکتر است، یا شما مثل از اونا میخواستین دکتر شوین؟
بله، مطابق گفته شما ما از بسیار خوردی از مادرم بر من میگه که خودت 4 ساله بودیم همه را پرسان کردن خواهشت که چی میخوای شوی؟ می خودت با وجود که قدر چی نداشتی می گفتی که من دکتر میخوایم شوم. از بسیار طفلیت من علاقه مندی به طب و طبابت، من علاقه مندی به ای داشتم که من قد انسان ها باید سر کار داشته باشم. یعنی او وقت حتی من شاگرد مکتب بودم می گفتم من روز شوم که بخیر من دکتر شوم، برم انسانایی که مریض است اونا رو جور کنم. یعنی او اتما طرز گفتار من هم درست نبود که من باید بگویم که من برم مریضا رو صحتمند بسازم، اما میگفتم نه، من برم کار کنم که نمی مردم که نمی مشکل داره مریض هستن این نمی مریضی هایشان خوب کنم. من تو پردرس بودم که همیشه وقت من میدین، حتی من در بین قوم خیش خود یک گلگوستم، از خود تعریف نمی کنم، در بین قوم خیش خود یک گلگوستم. وقتی که اونا اولادای خود میگه درس بخونین، اونا میگه برین درس بخونین که دکتر فریده وار شوین. کسایش که مثلا چی میکنه میگه درس بخونین که خالد وار شوین، کسایش مثلا میگه حمید وار شوین. یعنی اونا مرا مثال میدن. من شبای تاریک افغانستان بر خود دیگرا پول میگرفتن، مثلا این طفلا علاقه مندی دارن به حساب بسکیت بخرن، پاپور بخرن، یک اشیای بازیچه بخرن. من پیسه خود جمع میکردم، شم میخریدم، شام به خاطر میخوایدم که روشن کنم شبانه که من درس میخوانم، من در تاریکی نمانم. چون برقای افغانستان شما میفهمین که اعتماد نیست بالش. من شام میخریدم، یک رقم شیطان چراغک میگفتن اگر یادتان باشد او وقتا، من او رو میخریدم بر خود جور میکردم. در الکین یا در لمبه من تیل میخریدم انداختم، درس خواندم، معتب مکتب خود به درجه عالی خلاص کردم. با زمانی که امتحان دادم در طب هرات کامیاب شدم، دیگه اوجا رفتن نتونستم، دوباره انتقال شد کابل، در کابل خواندم. فعلا درس خود، تحصیل خود، اینای خود میکنیم.
شما گفتین که زحمات زیاد کشیدین، درس زیاد خواندین، تلاش زیاد کردین. آیا در خانواده یگانه دکتر هستین و کی زیاد تشویقتان کرده در پلوی زحمات خودتان؟
در فامیل ما حمایت پدر مادرم 100% بودن. مادرم خودش علاقه مندی داشته که یک دکتر شود در آینده. متاسفانه نظر به مهاجرت هایی که کردن از یک ولایت به دیگه ولایت، نظر به مشکلاتی که مثلا اینا پشت در پشت طفل آوردن نتانستن، اما آرزویشان ماندن و به بسیار سن خرد ازدواج کردن. یعنی مادرم به بسیار سن خرد ازدواج کرده بودن، نتانسته که درس بخونه، تحصیل کنه. باز بالاخره همی یک روز همین خواهش خود خودشان گفت، میگه که وقتی که دکتر صاحب میگه من وقتی که خودت میبینم تو، من شباهت مادر من دارم، میگه احساس نمیکنم که من به جایی نرسیدم، آرزوی من سر خودت پوره شد. عقب حمایت پدر مادرم 100% بوده، از نگاه حمایت که مثلا اونا مرا ماندن که من مکتب برم، پانتون برم، لباس برم خریدن، مصرف لباس، مصرف مصرف قرطاسی باب مکاتب و این همه درس و تحصیل را خواندم که به یک جای رسیدم که امروز از او یک فایده به دست میارم. حمایت پدر مادرم بیشتر بوده.
به گفتگوی خود با دکتر فریده اختری ادامه خواهیم داد، تا لحظات دیگر برمیگردیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. دکتر صاحب اکنون ادامه میتیم. در خانواده خودت یگانه دکتر هستی، از خواهر و برادرات بگو چند خواهر و برادر داری، اونان کدام کدام رشته را انتخاب کردن؟
5 خواهر هستیم، 4 برادر هستیم. خواهر کلان معلم است، فعلا در خانه بیکار است چون دوره لیسه را درس میداد، دوره لیسه هست بین رفت، اونا هم در خانه هستن. خواهر دومم که هست و بخش قاضی القضات درس خوانده، البته از رشته حقوق فارغ شده که فعلا اونا هم در خانه هستن چون قاضی های زنان کار نمیکنه. دیگه بخش خواهر سومم که هست قابلگی را خوانده، در یک جای کارآموز هستن. خواهر چهارمم که هست او تا صنف ده مکتب خوانده که فعلا بی سرنوشت، وقت مشکل روانی هم پیدا کرده، در خانه مانده چون مکاتب بسته است، اونا بی سرنوشت مانده. برادر کلانم هم بخش حقوق خواندن، در با یکی از سابق در بخش قاضی القضات کار میکرد، فعلا شغل آزاد داره. برادر دومم که هسته اونا بخش اقتصاد خواندن. دیگه برادر سومم که هسته اونا هم تا صنف 12 را مکتب خوانده. برادر چهارمم هم که هست اونا صنف 12 را خلاص کردن، فعلا دیگه همشان در مصروف شغل آزاد هستن. در خانه یک دکتر که هست و ما هستم، یه تنها بر فامیلم نه که حقیقت بر تمام قوم خود من تأثیر گذار هستم. من موبایل خود نه از طرف روز خاموش کرده میتونم، نه از طرف شب خاموش کرده میتونم، به خاطر که سر شب پس شب در 24 ساعت دارم از زنگ میه و پرسان میکنن، حتی به اندازه که من همراه دواخانه والا هم گپ میزنم تا که مریض جور شوم، مطمئن شوم که نمی دوا را به مریض داده بعد از او. یعنی من بدون فیس، البته من از مریضای خود که خارج از سایه کاری خود کار میکنم هیچ وقت فیس نگرفتیم و نمیگیرم، به خاطر هزی که مشکلات اقتصادی کشور ما هنقدر زیاد است خانم نگاه که هیچ پرسان نکنه.
فریده جان، خودت گفتی که سعی کردی، تلاش کردی، مادر جانت، پدر جانت هم حمایت کردن. از خواهرت گفتی که از صنف دوم نتونست که به بعد مکتب بخونه به خاطر محدودیت‌ها. وقتی که می‌بینی دخترای امثال مثل خواهرت که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکاتب برن یا دروازه‌های پنتون‌ها برایشان بسته است و خودت آل به یک جای رسیدی، باز چی احساس برات رخ می‌ده؟ چی حس می‌کنی؟
خانم نگاه، در قدم نخست خدای خدا شکرگزار میشم که میگم خدایا شکر که من در این حالت نیستم، چون اونا همشان مشکلات روانی پیدا کردن، اونا همشان استرس پیدا کردن. فکر کنین که یک نفر 10 سال، 12 سال، 11 سال مکتب خواند، آخر بی هدف ماندن خیلی برای یک انسان سخت تأثیر گذار است، از نگاه روحی روانی همشان، همراه همه کسایی که از مکتب مانده اونا گپ بزنین، اونا همشان مشکلات روانی پیدا کرده. حتی فامیلا وقتی که دخترای خود از مکتب مانده تو بی سرنوشت خورد خورد به ازدواج میده، اینا رو میبینم قلبم تو یک رقم نفسم تنگی میکنه. میگه توش بو یک فکر به ذهنم میه، یک چرت خدا میزنم که آیا ما بینم یا چی کار کردم میدانم. از ما همراه از اونا خیلی گپ میزنم و خاطرات خود میگم، برای از اونا یاد میکنم که قبلا آن همچی یک تجربه شده بود، دوباره پس مکتب مکاتب شروع شد، دوباره پس درس خواندن. دخترها شما تشویش نکنین، اما تا چی اندازه گپ بزنید، چی تعداد زن و دختر از در افغانستان که بی سر نوشت مانده. خود از وقتی که در مورد خود فکر میکنم خدای خدا شکر گذار میشم، میگم ملای شکر که من بی سر نوشت نماندم. اگه قسم من میماندم شاید خودکشی میکردم. اینا خودقدر خوب است مشکل روانی پیدا کردن، من خودکشی میکردم چون من علاقه بسیار شدید داشتم، عاشق طب معالجوی بودم و هستم، عاشق مسلک.
بله دکتر صاحب، خب شما از خاطرات گذشته هم یاد کردین، یک خاطره خوشتانه از زمان کاریتان منعیس یک دکتر و یک خاطره بدیایی که شما رو جگرخون ساخته را امرای ما شریک بسازین.
خاطره خوش ما خانم نگاهی بود یک دمیجیریان کورونا 19، البته کورونا، یک مریض از چفاخانه جواب داده بود، کاملا جواب داده بود. شوهرش آمد کلینیک ما در کابل بود، البته از میجیریان کرونا رو برتن قصه میکنم. شوهرش آمد بسیار متاثر بود، بسیار متاثر بود. پرسان کردم که چرا پدر، چرا قجگر خونستی؟ بالا گفتم یا لکفا شفاخانه کرونا آمدیم. خانم ما جواب دادن دیگه، خداوند میگه، خداوند خودش میدانه. مگر دیگه زیاد جگر خون بود این نفر، گفت زدن متا نمیدانیست، شاید که سبا نفسش برای یا شو نفسش برای من یا اولادای من یا اینا کجا ببرم. خواهم روی ازی یعنی شما شاید احساس کنین نکنین، اما یک دکتر همراه مریض خود قسمی میشه که گویا اونمو مریض اینمی دکتر است. خب من گفتم خیلی شما آورده میتونین شا بیارین شا، اما تو گفه اونه دراست میارن. ایره ها آوردن برای زید ماما تا گرفتیم، دوایی که از نظر ما تهیه کرده بودیم به جریان کرونا برای زید خانم دادیم. بیا گفتیم توکل به خدا جان، شفخانه کرونا خو کمک خدا کدک، ما هم کمک خدا میکنیم، خدا مهربان است، توکل به خدا. خب اکسیژن بند کردیم، هم تمام پروسیجر بالای مریض تدیس کردیم. مریض نسبتا از وقت خوبتر شد، گفت خیلی خانه میبریم دکتر صاحب، اگر خدای نخواسته کدام چیز شده بود باز ما براتون زنگ میزنیم دیگه، سیسته ببریم. مریض بردن، من تمام شب بسیار جگر خون بودم، احتمال بر ما زنگ میزنن که خدای نخواسته از این مریض خبر میدن. صبح چون همسایه بسیار نزدیک ما بود، صبح ساعتای می 8 بجه صبح بود، یک دفعه زنگ آمد، زنگ آمد می چت موبایل برداشتم، پرسان کردم بدون از اینکه ما سلام علیکی کنم، پرسان کردم که خانمتان چطور شد پدر جان؟ گفت دکتر صاحب خانمم خسته تشناب رفته، خودش حمام گرفته، جور شده خانمم. یعنی آنقدر برای من خوشی دست داده بود که دخترم خواب بزور از امی خواب قیل کرده، ماج کرده، ماج کرده، ماج کرده. یعنی او هیچ وقت تو خوشی از دلم نمیره. یعنی من به خود آنقدر افتخار کردم که لای شکر روی به خاک افتیدم که تو بر من این مسلک دادی، عطا کردی، مرا لایقتش دیدی و ما توانایی را پیدا کردم که یک نفر از مرگ به زور خدا نجات دادم. این بسیار خاطره خوش بود. و خاطره بعدم خانم نگاهی بود که در شفاخانه نسای اولادی شب بود، نوکری والی بود. این بسیار رنجش دهنده است، شاید کل را رنج بده. من تا هنوز ایره هیچ وقت شاید سرم در سنگ لد بخورم و فراموش کرده نتانم. در شفاخانه نسای اولادی شب یلدا بود دیگه، شب طولانی ترین شب ساله که میگن. من نوکری بودم یک زمان، یک متوجه شدم ساعتای دو بجه شب بود، کم تو دالیزا خاموش است دیگه، سیسون ما خبر میگرفتیم. امدن دروازه یک سرصدا شد، رفت ماموسو سعی کردم که چی گفت، کارگر پرسان کردم چی گفت، حالا جاندان دروازه، گفت دکتر صاحب کدام مرد دخترک خدا رو ده. گفتم چرا؟ پیش رفتم کمی زمین پیش پایمی نفر آدم ری سفید دخترک دمی طفل است می آورده. گفتم کاکا جان اینجا جای اطفال نیست، شفخانه اطفال در این طرف ماست، اونجا بر اینجا مربوط نسای اولادی میشه. همین پدر دیگم تو زفت کردم می رفت طرف پایان پدر این سکم که از این کالایش خون سر داره. گفتم چی کده کاکا این طفلک چی کده؟ همین دمیروی چی من سرمی بستر میز ماینه من تا کمی طفل سعی کردم گفتم کاکا این طفل چی کده؟ گفت دکتر صاحب سرازی تجاوز کردن. 4 ساله طفل بود، هنوز فراموش کردنش برای ما سخت.
خب میدانم که این مسلک شما با خاطرات گوناگون با مریضای گوناگون شما سر کار دارین، از این بر ما بگوین که خدمات سی در افغانستان منعیس از این که خودت یک دکتر هستی چیگونه است، چیگونه ارزیابی میکنی که مثل کشورهای دیگه خدمات سی در افغانستان خوب است؟
در قدم نخست بگویم نه، مقایسه کنیم با دیگر کشورها، بخصوص با کشورهای همسایه ما و شما هم جاور ما و شما نه، در افغانستان اصلا خدمات صحی یا عرضه خدمات صحی اصلا خوب نیست. فکر کنین که یک مثال بتم، یک ولسوالی هست که فعلا در نزدیکی های ما قرار داره، یک ولسوالی است که در هر قری از این 100 فامیل زندگی میکنه. 100 فامیل، فکر کنین که در 100 فامیل هر 100 فامیل را که 4 نفره بگیریم 400 فامیل، 400 فامیل یعنی این ولسوالی تقریبا در هر 400 فامیل در هر 4 قریه یک دانه کلینیک است یا مرکز صحی است که در او یک دانه قابل است، یک دکتر است و یک بخش لابراتوار است، گوه مقدر تجهیزات عالی نداره، یک واکسیناتور است. و 5 نفر آیا از نظر شما 400 در مقابل 400 نفر 5 نفر کفایت میکنه؟ 400 نفر فامیل است در یک قریه، 400 نفر مثلا ما شما ایجای 1020 نفر میشنیم، 1200 نفر 1200 نفر در 1200 نفر 5 نفر کفایت نمیکنه. یعنی در 4 قریه یک کلینیک است. عرض خدمات بر افغانستان کاملا خراب است، مراکز صحی نیست، تعداد دکترای زنانه به خصوص روز به روز کم شده، اکثرا متخصصین مثلا کسایی که مسلکشان بسیار تجربهشان بسیار بالا بودن، اینا میتونستن در افغانستان عرض خدمات کنند، بنابرای که اولادایشان از درس تحصیل میمان، اینا طرف خارج رفتن، تعداد دکترای زن هم کسایی که بسیار میتونستن به مردم تحصیل گذار باشن اونا هم نیستن، نمیتونن در هر جای وظیفه و کار به اهل کار سپاریده نمیشه، دخترها که مکتب نره دکتر از کجا پیدا شده، قابله از کجا پیدا شده، مراکز صحی ما اصلا اقدر کفایت نمی کنه بر تمام مردم دیگه، دوا و تجهیزات ما اصلا نداریم، در افغانستان اگه داریم بسیار زیاد کم است، یعنی آنقدر نیست که برای تمام مردم کافی باشه، باید ما اگر بخوایم که اینا همش مردم روز به روز از این مشکلات خوبتر شو و بهتر شو، باید وزارت سرطانه امارت اسلامی افغانستان با سازمان صحی جهان با دیگر شرکایی که هستن در این راستا 100% کار کنن، مثلا مکاتب رها کنن تا سواد دخترها بلند بره، دکترای زنانه را بیشتر بسازن، دکترای مردانه را همچنان بیشتر بسازن، سطح آگاهی مردم بلند ببرن، راه های مواصلتی است با وزارت کار امور اجتماعی یک جای شده اینا را جور کنن، در تعداد مراکز صحی را در رسولی ها بیشتر بسازن، تعداد دکترها، قابله ها و نرس ها را در مراکز صحی بیشتر بسازن، در شفاخانه ها، در کلینیک ها، تا بتانیم ما مشکلات که فعلا در داخل افغانستان است بخصوص در راستای صحی این ما کاهش بدیم، اگر از بین برده نتانیم کاهش باید بدیم.
شنونده مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر فریده اختری است. پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
رشته نگاستم باز هم به مهمان آزادی خوش آمدین. مهمان ما دکتر فریده اختریست. به گفتگوی خود ادامه میتیم. در پهلوی از این که خدمات صحی به گفته شما هم چندان خوب نیست در افغانستان، دسترسی محدود از بر مردم به خصوص بر زنها، در بسیاری از خانواده ها اگر زنایی شکایت هم میکنن که مردای خانواده یا خانواده ها زنها را نمی برن پیش دکتر، به مراکز سی خودشان رفته نمیتونن که دور است، مثل که شما مثال زدین که به 4 ولسوالی یک مرکز سی است، پس زن خانه وقتی که باردار می باشه یا یک مشکل می داشته باشه او مرکز سی دور از خانواده هم نمی بره، سر خود تداوی میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
در این مورد برتانیت مثال زنده میتم خانم نگاه. خانم نگاه تقریبا یک 3 ماه پیش یک مریض از یکی از ولایت های افغانستان آوردن. مریض کاملا بیهوش بود، بلیدینگ یا خونریزی فوق العاده کرده بود، مریض نسای ولادی بود. خب این علا پروسیجر سرازی همه شروع کردن. چی کردن؟ مریض بعد از 9 سال بعد صاحب طفل شده بود، خوشویش و شوهرش. مریض در شفاخانه نمی بردن، در مرکز صحی نمی بردن. علتش چی بود که در مرکز صحی مطابق همو گفته های مردم یا گفته های خودشان در ولایت در کلینیک تعداد زیاد خانم ها مرده بود، اشتکشان مرده بود، اینا اعتمادشان از سر عرضه خدمات کلینیک دور شده بود، باز اینا نمی بردن. اگر می گفتن خانمش شوهرش گفته بود که اگر از گپ مادرم سرکشی کنی من تو را طلاق می دم، خوشوش ها میگفت که چرا که پیش دکتر ببرم دوای رنگ برنگ میتن. 9 سال بعد سایز اولاد شدی مشتکت از بین میره یا طفلت از بین میره دیگه تو را نمیبریم. این را میبرده پیشم و دایی محل و دایی محل خودش پرسیجارای خود انجام میراده و جورستی جورستی گفته و خلاص و نامه تو 9 ماه مشتک در طفل در بدن مادر رشد کرده تا به هندازه کینا سر طفل دمینجریان و ولادت فشار آورده بودن که تو فکر میکردیم که در شکم مادر طفل خمیر گشته بود، یعنی پچق کرده بودن و جایب مایه امینیتیک میگن یا پوشه که طفل در داخل از او هسته و کاملا پاره شده بود، مواد غایده طفل در دانش رفته بود، طفل به هندازه سرش فشار آورده بودن که الوا ساخته بودن برتان بگویم و طفل نجات داده نتانستیم از بین رفتن. یعنی این یک مثال زنده هسته که وقتی که ما ببینیم مشکلات اینمی 100% در تمام جای افغانستان هست و فعلا موجود.
خانواده ها باید چی کنن؟ امی مراکز که هست، امی دکترهایی که هست، امی شمایی که فعلا کار میکنین چی باید بکنن که مریضا را بیارن، مراجعه کنن، به خصوص زنا را؟ امی مثال را که شما دادین تا از این گونه مشکلات جلوگیری شوه.
در قدم نخست بلند بردن سطح آگاهی مردم و اطمینان حاصل کردن مردم است. مثلا ما چند قبلا ما کمپاینای خانه به خانه داشتیم، کمپاینای خانه به خانه داشتیم، مثلا بروشور می گرفتیم، نفر را تعیین می کردیم، در اسپاتا می رفتن، یعنی در هر قریه و قرا قصبات می رفت، از طریق زنهای شورای محل بودن، در اونجا می رفتن و مردم هم میگفتن که اگر شما خانواده تانه، دختر تانه، طفل تانه یا زن تانه یا همسر بگویم اینا را در شفاخانه نبرین، پیش دایه نبرین، شما اگر پیش دایه ببرین اینی مشکلات با وجود نه، اگر پیش دکتر ببرین اینی مشکلاتش از بین میره. مثلا اینا را بلند بردن آگاهی مردم است که ما باید اینا کمپاینایش را داشته باشه وزارت سازمان محترم افغانستان که باید کمپاین های خانه به خانه داشته باشه، بلند بردن سطح آگاهی مردم است. دوم، عرضه خدمات بهتر است در کلینیک ها است، چیزات باید به شکل منظم باید باشه، برای یک دکتر برای یک قابله اکتفا نکنن، چون یک دکتر یک قابله زمانی که یک پروسیجر یا یک کیس میه که بسیار زیاد شدید می باشه یک دکتر یک قابله کفایت نمی کنه، باید تعداد از او را بلند ببره. مثلا کلینیک ها برای هر قریه کلینیک ایجاد شده تا مردم بتانه که خودشان بره، مثلا یک زن که یک زن دیگه بتانه بره در مرکزی مراجعه کنه دیگه. همین کمپاین های خانه به خانه را انجام بدن، قبلا ما داشتیم، حال متاسفانه نداریم و توانایش هم نداریم. از طریق شوراهای محل خانه به خانه می رفتن، بخصوص سر روح روان خوشو کار می کردیم، سر روح روان ننو کار می کردیم، سر در مساجد ادلایه می دادن، خود ملای ماما می خواندی را که باید خانمایتان پیش دکتر ببرین، خانمایتان واکسین های خود پوره بگیره، خانمایتان که مثلا شما می برین در اون جایتو نیست که خدای نخواسته بر از او ضرر برسن. اینی مشکلات تا زمان که آگاهی مردم ما بلند نبریم هیچ وقت نمی تونیم که موفق باشیم.
تشکر بسیار زیاد. مهمان امروز آزادی دکتر فریده اختری بود. تشکر از امرویتان. با رادیو آزادی بمانید.
چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی روزها که برای تو منتظر ماندم، چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم، چی شامها که بیاد تو اش سحر کردم، چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار، چی لحظه ها نشستم به حسرت دیدار، چی بارها که تمنای بی‌ثمر کردم، چی بارها
سمن.